مشال ریو یوی بلې خبرونه ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې او دلته په پراګ کې د سهار 6 بجې دي. تاسو مشال ریو پر لبسین حساسه خبرونه نه دوی مخبرونه اوري سلام پښتون خو خبرونه مو اوري د پدې خبرونه کې درته ګڼ خبري رپورټونه لرو و اوري چې د مصر دوه اتیا کلن ولسمشر حسنی مبارک خلکو مجبور کړ چې استعفا ورکړي دا او نور ګڼ خبري رپورټونه درته لرو له مشال ریو سره اوسې خو د خبرونه پیل درته د تل پښانې په خبرونو کې او چې پامیر ساحل درته راغون کړی دي.
د مشال رادیو خبری سرټکی تر دیر شکالنې واکمنۍ وروسته د مصر ولسمشر حسنی مبارک د ولسی پاتون لکبله استعفا ورکړی ده. د نړۍ د هیوادونو مشرانو او چارواکو د مصر د ولسمشر حسنی مبارک لخپل دندې لری کېدل ستایلی دي. په پاکستان کې د حکومتي لګښتونو د کمول لپاره نوې کابینې سوګند پورته کړی دی او امریکا ویلي ایران د مصر د ناکرارۍ خبرونه ځکه سانسونوي چې لخپل وګړو ویریږي. بشپړ خبرونه د مصر وګړي د هیواد د ولسمشر حسنی مبارک له خپل چوکۍ تر دیر شو کالونو واکمنۍ وروسته د لړکېدو په لړ کې د خوشحالۍ شپل مانځي. مبارک پر داسې مهال خپل دنده پریښې ده چې له اتلسو ورځو راهیسې خلکو د نیسمنۍ اداري فساد او زورواکۍ پر ضد احتجاج وکړ. د یوې میاشتې دننه دوه اتیا کلن حسنی مبارک دویم عرب مشر دی چې د ولسی پاڅون په پایله کې خپل چوکۍ لري شو. تر نوموړي مخکې د تیونس ولسمشر زین العابدین بن علي هم د ولسی پاڅون لقبل خپل چوکۍ پریښي وه. مبارک د خپل استعفا پر مهال د مصر پوځ ته واک سپارلی دی. مرستیال ولسمشر عمر سلیمان وایي د مصر د پوځ اعلی شورا به د اوس مهال لپاره د هیواد چاري چلوي. د نړۍ د هیوادونو مشرانو او لوړپوړو چارواکو د مصر د ولسمشر حسنی مبارک د تګ هرکلی کړی دی او غږ یې کړی دی چې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ پر لور ژر ګامونه واخیستل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سوله ییز ډول د حسنی مبارک له لورې پوځ ته د واک د سپارلو هرکلی کړی دی او ویلي دی چې د مصر خلکو وویل او د دوی غږ واورېدل شو او بیا به هیڅکله مصر داسې پاتې نه شي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د تګلارې مشر کیترین اشټن هم د مبارک د پریکړې هرکلی کړی دی. همداسې د جرمني، بریتانیا او فرانسې مشرانو هم دا ګام ستایلی دی او غوښتنه یې کړې ده چې په مصر کې د آزاد انتخابات وشي. په پاکستان کې د حکومتي لګښتونو د کمولو او د بیوروکراسۍ د نظام د وړوکوالي لپاره نوې وړې کابینې سوګند پورته کړې دی. په کابینې کې زیاتره وزیران له پخوانۍ کابینې راغلي دي چې د روانې اونۍ پر مهال یې استعفا ورکړې وه. د سوګند د پورته کولو پر مهال په غونډه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ناست ول. د غونډې پر مهال 22 کسانو د وزیرانو په توګه سوګند پورته کړ او لا تر دې دمه دا نه ده معلومه چې آیا همدا به د وزیرانو وروستی شمیر وي او کنه. مهم وزارتونه لکه د مالی چارو وزارت، د کورنیو چارو او د قانون وزارتونه له پخوانی وزیرانو سره دي. په پخوانی کابینه کې 450 وزیران ول او د مخالفو ډلو غوښتنه وا چې په پاکستان کې دی وړه کابینه کار وکړي. د پاکستان د هوایی کرخو پی آی ای کارکونکو تر هغې وروسته خپل احتجاج پای ته ورسولو چې د دوی له غوښتنې سره سم د دې ادارې مشر اعجاز هارون له خپلې دندې استعفا ورکړه. د څلور ورځني احتجاج پر مهال د پاکستان دننه او د باندې ټول الوتونه ځنډول شوي ول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک، د دفاع وزیر چودري احمد مختار او د پی آی ای د کارکونکو د کمیټې د استازو ترمنځ په دوه پړاوونو کې خبرې وشوې او بیا بیګا د شپې احتجاج پای ته ورسول شو. حکومت د هوایی کرخو کارکونکو ته وویل چې ټولې غوښتنې به یې پوره کیږي او تر دې وروسته بیا له راپورونو سره سم پروازونه پیل شوي دي. د پی آی ای کارکونکو درې غوښتنې لرلې. یوه دا وه چې د دې ادارې هوایی کرخې دې د ترکیې هوایی کرخو ته نه سپارل کیږي. بل د ادارې مشر اعجاز هارون دې لرې کړل شي او ټول لرې کړل شوي کارکونکي دې بیا برحاله کړل شي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي د ایران دا ګام چې د مصر د ناکرارۍ خبرونه په خپل هیواد کې سانسوروي وخی په څه ډول ایرانی چارواکي له خپلو وګړو ویریږي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبز وایي ایرانی حکومت د خپلو وګړو له غوښتنو ویریږي. د ګیبز څرګندونې پر داسې مهال راغلي چې بی بی سي وویل ایران یې د مصر په اړه د فارسي ټلویزیون خبرونه سانسوروي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د جمعې په ورځ وویل د مصر ناکراری د اسلامي هیوادونو له ویښېدلو سره تړلې ده. نوموړي د ایران د اسلامي انقلاب د 2020 کالیزې پر مهال یوې غونډې ته وینا کوله. د آذربایجان د دفاع وزیر سفر ابیف وایي هیواد یې له آرمنیا سره د لانجمنې سیمې ناګورنو کرباخ پر معاملې د جګړې په تیاریو کې دی. ابیف د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د سولې نړیوالو درېمګړو ته وویل چې آرمنیا باید په کرباخ کې د ده په وینا د سیمو تر خپل واک لاندې د راوستو تګلاره پرېږدي. نوموړي په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان او اس سی ای له لورې له راغلیو درېمګړو سره د لیدلو پر مهال دا څرګندونې وکړې. د سولې دې درېمګړو د ارمنیا او آذربایجان دواړو سفر کړی دی. آذربایجان په بیا بیا ګواښ کړی دی چې که د سولې له خبرو پایلې راونوتې نو له زوره به کار واخلي. یو بل پلو ارمنیا بیا ویلي دي چې که آذربایجان له پوځي لارې کار واخیست نو ارمنیا به سم ځواب ووایي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نوم اوریدل چې په امیر ساحل درته وړاندې کړل په روانه خبرونه کې. د مصر مرستیال ولسمشر حسنی مبارک د مستفید کېدو اعلان وکړ.
قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد.
پدیر درته تفصیلی رپورٹ لرو. د حسنی مبارک د ژوند په اړه هم درته معلومات درکو. د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه درته تازه حال درکو. د دې هیواد نوی مرکزی کابینې سوګن پورته کړی دی. د پاکستان دولتي هوایي شرکت پی ای هرتال ختم کړی دی او د خیبر پختونخوا د نوخار د سیلاب زپلو له لانګ مارچ یا اوګوت لاریون نه به هم واوري. په بلوچستان کې بعد بجلی او اوبو او ګیسو د کمښت له امله د خلکو د ستونزو حال هم درکړو.
د دا سورج ځخ نسته، ګیس نسته، اوبه نسته، یخ دی، بیخي شاوخوا واورې پرتې دي، نه بجلی سته، نه ګیس، نه اوبه سته.
او د دغه خبری رپورټونو ترڅنګ درته د بختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه هم لرو. تر پایه مو ملتیا وکړئ. د همدغه خبرونه لمړی رپورت. په مصر کې د خلکو له پراخو اعتراضونو وروسته د مصر ولسمشر حسنی مبارک پرون ماښام خپل استعفا اعلان کړ او د چارو واګې پوتس ته وسپارل. د مصر خلکو او د نړۍ د هیوادونو مشرانو د مبارک د استعفا هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې په دې هیواد کې د واک انتقال به سوله ییز وي او په نتیجه کې به یې آزاد او عادلانه انتخابات وشي. په مصر کې د وروستیو بدلونونو او د امریکا د غبرګون په اړه له واشنگتن نه هارون بچا رپورټ راکوي.
په مصر کې د اتل سورزو پر لپسې حکومت مخالفه مظاهرو ورسته پرون د جمعې په ورځ د دغه هیواد صدر حسنی مبارک د اقتدار څوکۍ د پریښودو فیصله وکړه. د نوموړي لخوا شوې د دغه فیصلې اعلان د مصر مرستیال صدر عمر سلیمان په سرکاري ټلویزیون ولستا واورو.
ايها المواطنون في هذه الظروف العصيبه.
زما درنو هیوادوالو، په داسې حال کې چې زموږ هیواد له یو مشکل څخه تیریږي، صدر حسنی مبارک د اقتدار پریښودو فیصله کړې ده او د دولتي چارو اختیار یې د پوځي ځواکونو ستري شورا ته ورپغاړه کړی دی. خدای تعالی دې زموږ حفاظت وکړي.
والله الموفق والمستعان.
راپورونه وایي چې دغه اعلان په کېدو سره په زرګونو مظاهره چانو چې د قاهره په تحریر چوک کې دغه خبر اورېدو ته شپې سبا کولې، د انتهایي خوشاله څرګندونه وکړې چې په ترس کې د یاد شوي ښار په لارو کوڅو کې د جشن منظرونه په سترګو کېدل. د قاهرې څخه د ټلیفون للارې د آزاد اروپا ریډیو خبریال عبدالرؤف هراوی د عام اولس د غبرګون په حق لوای.
همه در بازارها ریخته با احساس خوشی و خورسندی از این تحول تاریخی استقبال کردند.
هر یو تن له ډېر خوشاله نه بهر لارو تراوتو سو د دغه تاریخي غړې هر کلیو کی خلک په موټرونو کې سپارو چې ډېر شور جوړ کړو. یو بل ته مبارکي ورکولې او تر دا منځ شیرینې ویشلې. په داسې کې د سیاسي ګوندونو غړو، استادانو، د لنی په هوګړو غرض دا چې د ژوند د هر شوبې سره تړلو خلکو هم دغه سات هرکلی کولو.
هم از انتحابول استقبال کردن.
د غربي نړۍ د زینو مهمو هیوادونو مشرانو بیا هم د حسنی مبارک په مستفی کېدو د خپل خپل غبرګون د خودلو پر مهال د مصری ولس سره د یووالي اظهار کړی دی او هیلی سرګندې کړي دي چې د مصر خلک به له دغه پرمختګ څخه ښې ګټې پورته کړي. د امریکا صدر براک اوباما په خپل سرګندونو کې د مصری قوم د شپږو زرو کالو سپیزلی تاریخ ته په پام سره د مصر د خلکو د خپلو حقونو د خوندي کولو مړانه وستایله او زیاته کړه. مصریانو موږ ته الهام راوبخه. هغوی دا خبره دروغ ثابت کړه چې ګنې انصاف یوازې د زور زیاتی په کارولو سره لاسته راوړی شي. د مصر د خلکو دغه تحریک د عدم تشدد د یو اخلاقي قوت په توګه وزلیدو او په انساني تاریخ کې یو ځل بیا د انصاف ارزښت په ګوته کړ. بلې خواته بیا اروپایي ټولنې هم په مصر کې د راغلي بدلون د هرکلی کولو پر مهال د مصري اولس صبر او عظمت وستایلو او پراتلونکي کې له دغه هیواد سره د خپلو مرستو ژمنه وکړه. د اروپایي ټولنې د خارجه پالیسۍ د سانګې مشرې کاترین اشټن په دې اړه وویل مونږ هغه چاته چې د اقتدار د ورحواله کولو ذمهوارۍ په غاړه لري دا وایو چې مونږ ترې ډېرې تمې لرو چې د خپلو خلکو خدمت به وکړي او دا چې په داسې کولو کې به ورسره اروپایي ټولنه پوره پوره مرسته وکړي. همدغه راز د ملګرو ملتونو عمومي سکتر بان کی مون هم د مصر حکومت او اولس سره د ادارې د ملاتړ خبرو
کړه.
زه د مصر د خلکو په سوله ایز او زړور طریقه د خپلو قانوني حقونو د کارولو قدردانی کوم. زه لټولو ډلو څخه غواړم چې همدغه جذبه دې ټینګ وساتي او دا ورته وایم چې ملل متحد په دغه پروسس کې امداد کولو ته تیار ولاړ دی. بل پلو بیا ایران چې 13 ورځې د اسلامي انقلاب 2 کلیزه ولمانځله د حسنی مبارک له واکه کوزیدلې د مصري اولس لویا ګټه وبلله او اسرائیل چې د مصر سره د امن لوزنامه لاسلیک کړي هیله من دی چې د صدر مبارک له واکه په لرې کېدو سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو اغیز پرې نوزي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
تاسی مشال رادیو ری د مصر د دواتیا کلن دیرش کالو واکمن ولسمشر د حسنی مبارک د مصطفی کیدومو او اورید د حسنی مبارک څوک وو او کلاو سرنګه واکته ورسید او سرنګه ګوښه شو په دې اړه پاموکړی دی رپورت ته چې د مصر د مرستیال ولسمشر عمر سلیمان په غک پیل کی.
قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهوريه.
دا د حسنی مبارک د واکمنۍ مرستیال ولسمشر عمر سلیمان غږ دی چې د مصر د دیرش کالو پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د استعفا خبرې کوله. حسنی مبارک په 1981 میلادي کال کې د انور سادات له ترور وروسته د مصر ولسمشر شو. مبارک په 1928 کال کې وزیږید. سره له دې چې د کورنۍ شتمنه نه وه، خدای وتوانید چې عربي خونځي ته ولاړ شي او په 1979 کال کې ترې فارغ شي. له لوړو زده کړو کال وروسته د مصر هوایي ځواکونو ته ولاړ. په 1993 کال کې حسنی مبارک د مصر د هوایي ځواکونو د مشر او دفاع وزیر د مرستیال په توګه له اسرائیل سره په جګړې کې ډېر مهم رول ولوباوه. په دې جګړې کې مصري ځواکونو ناڅاپه د اسرائیلو پر هغو پوځیانو چې د سینا ټاپو وزمه یې لاندې کړې وه برید وکړ. په دې جګړې کې حسنی مبارک اوس سایل شو او 2 وروسته تر دې پیښې انور سادات د خپل مرستیال وټاکه. د 1981 کال کې د انور سادات له وشل کېدو وروسته د مصر ولسمشر شو. په تیرو 1.5 کلونو کې په مصر کې په هغه هیواد کې چې د عربي نړۍ تر ګردو هیوادونو ډیر نفوذ لري، حسنی مبارک خاص قانون جوړ کړ. په دغه هیواد کې تر 500 تنو د ډیرو کسانو سیاسي غونډه منع اعلان شوه. خو څه کمی 3 مخکې د ټونس د خلکو د پاتسون په الهام په مصر کې خلک راغونډ شول، مظاهرې وکړې او بلاخره حسنی مبارک مجبور شو چې پرون استعفا ورکړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال رادیو اوري او اوس هم یوې نړیوالې ورسپانې ته کتنه لرو. د مبارک د لری کېدو په اړه نړیوالې ورسپانې کومې تبصری کړي دا به د ګلایس نوورو.
د نړۍ زیاتره ورسپانو او مجلو په مصر کې د ولسمشر حسنی مبارک د دیش کال حکومت په ختمېدو مقالی او اداري خبرې کړې دي. د امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز سر خبر کې لیکي چې د ولسی پاسون لقبله د عرب نړۍ لوی هیواد مصر خپل سوکۍ پرې خوستې ده. نیویارک ټایمز ورسپانې کې لیکوال روجر کوهن یو مقاله کې لیکي چې د 21مې پیړۍ د اړیکو دور په مخامخ د مصر ولسمشر هیڅ ونه کړل او ماتې وخوړله. نیویارک ټایمز ورسپانې په یو بل مقاله کې دا پوښتنه هم را مخې ته کړې ده چې د حسنی مبارک تک سره به د مصر فوج سکی. د امریکای یو بلی ورسپانې واشنگتن پوسټ خپل سر ټکی کې لیکي چې د مصر ولسی پاسون وګټله او قاهره کې خلکو جشن ونمانځلو. واشنگتن پوسټ ورسپانې یو مقاله کې دا بدلون د عرب هیوادونو لپاره نیکمرغه بللې دي. ورسپانې لیکي چې د مصر روستو نور عرب هیوادونه چې ټول واکا رژیمونه لري د ختمېدو وخت یې رانږدې شوی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې ادارې کې لیکي چې د حسنی مبارک تک سره مصر به مرستو ته اړتیا لري. چې د اصلاحاتو بهیر مخ په وړاندې لاړ شي. ورسپانه اداریه کې زیاتوي چې امریکا او غربي نړۍ به د دې رستو ډیر مهم کردار وي چې په مصر کې په فوج زور راوړي چې د واک سپارلو کار زر تر زره ترسره کړي. ټایم مجله په خپل سرټکی کې لیکي چې د خوشحالو په محل مصری ولس د فوج واک لاندې راغلي دي. ټایم مجله یو مقاله کې لیکي چې امریکا مصر سره د مرستو لپاره په یو نوي تګلاره کار کوي چې د هیواد آئینی اصلاحات، جمهوری ادارې مضبوطول او ټاکنې یقیني کول دي. اکانومیست مجلې په خپل سرټکی کې لیکي چې د مصر انقلاب مبارک راغورځولې دي. اکانومیست مجله یو مقاله کې لیکي چې د بدلون پیغام ډیر وړوکی وو خو دا ډیر خوږ وو. مصری ولس د جمهوریت لپاره راپاسېدلی وو او په دې کې بریالي شو. د برتانی ورسپانې ټیلیګراف خپل سرټکی کې لیکي چې حسنی مبارک مستعفی شو او د ولس قوت په مصر کې تاریخ جوړ کړو. ورسپانه ټیلیګراف په یو مقاله کې لیکي چې د مصر جمهوریت ته بوتلو په لار کې له سختو خنډونو سره مخامخ کېدی شي. د حسنی مبارک دیش کاله حکومت پای ته ورسېدو خو اوس دا پوښتنه راپورته کیږي چې څنګه او کله به دا هیواد د ډیموکراسۍ په لور لاړ شي. د برتانیې ورسپانه ګارډین خپل سرټکی کې لیکي چې حسنی مبارک مستعفی او ولس خوشحالیان نمانځي. ګارډین ورسپانه مقاله کې لیکي چې اتلس ورځو مظاهرو ولس مشر په دې مجبور کړو چې اقتدار نه لري شي. ورسپانه لیکي چې حسنی مبارک په خپل هیواد کې د پاتې کېدو خبره کوي خو کېدی شي چې په را روان ورځو کې حسنی مبارک د درغلۍ او بشري حقوقو نه د سرغړونې تورونو سره مخامخ شي. د عرب نړۍ یو ورسپانې خلیج ټایمز په خپل سرټکی کې لیکي چې مصر کې ولس د مبارک تک باندې خوشحالي نمانځي. ورسپانه د متحده عرب اماراتو لخوا په مصر کې د انقلاب هرکلی کړی دی. د امریکای فارن پالیسي مجلې د مصر په حالاتو ځانګړې پاڼه خپره کړې ده او عنوان یې په عرب نړۍ کې د انقلاب ورکړی دی. فارن پالیسي مجلې د مصر په حالاتو تفصیلي مقالې خپرې کړې دي او په یو مقاله کې مجلې تجویز کړې ده چې د مصر وروستو د نړۍ کم هیوادونه دي چې هغه کې بدلون راشي. فارن پالیسي مجلې د شمالي کوریا، لیبیا، زیمبابوي، کیوبا او بیلاروس کې د امیرانو واک ختمولو خبره کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا خیبر پختونخوا د نوخار په سلګونو سیلاب ځپلو خلکو اوږد لاریون یا لانګ مارچ پیل کړی دی او وطن کارډونو او نورو ضروري مرستو د نه ترلاسه کولو پر ضد یې سرخر اسلام آباد ته د تلو تکل کړی دی. د مشال ریډیو خبریال شبیر جانی په اړه رپورټ راکوي.
دا نوخار په موسمینا په سونو خلاف ځپلی دا وطن کارډ نه ملاوېدو او نور حکومتي وعدو نه پوره کېدو لوجې د احتجاج په توګه سرخار اسلام آباد ته په لنګ مارچ باندې روان شوې دي. د لنګ مارچ کې د نوخار د بیلابیلو برخو نه سیلاب ځپلو ګډون کړی دی او دوی د حکومت نه ګیلې لري چې حکومت دوی سره شوې وعدې نه دي پوره کړې او کم امداد یا وطن کارډ چې ورکړې شوې دي نو هغه حقدارو ته نه دي ملي شوی او حکومت خپل خپلوانو ته ورکړې دي. په دې لړ کې دغه احتجاج کوونکو سیلاب ځپلو مشال لیډو سره خبرې ترې وکړې.
دا چې ما زره ننم پور ولنيستا او لانګ مارچ کوم پیاده روانم وطن کار چې او نو وطن کار چې او دوه بچې می په سیلاب کې په ټیم کې پیلا شي ویری موږ خود کشیانو ته تیار یو ته لا دا لا پوت کو مو په لا خود کشی کو په ډاګه باندې پراتیو کنه کوټی را باندې ساسي په ډاګه پراتیو
بلونا اورا وتکلی کنه او ابدی ولا تا او هغه چې کوم وخت مونږ باندې لابو پاغه وخت مون پسی جی بلونا راغلی دین دا مونږه دا کم ده نه ورو دا مون سره
سیلاب خراب
کړه وزیر اعظم چې کما کنه وعده کړی و نو دا غزه باندې او کنه لا څنګه چل مونږ لپاره شپږ میاشتې بلونا ماف څنګه ماف کړی دا مون پسی راځي ولې راځي
کنیکشن راټاړو لګی دلی دي تر اوسه پوری او بل را پسی لس لس درو
هر کوم پوری راځي
چې تو وایې چې یو سړی دا لروډه نه کی پیدا کول لږ
ضرورت دی اسلام آباد پوری زو او زمونږه احتجاج به تر هغه وخت پوری جاری چې مونږ ته حکومت کتلې چې مونږ ته وګوري او زمونږ د آل نه آگاشي د وطن کارو نه او د امداد نه خو چې پاتې دي نو هغه 75% خلک پاتې دي. هغه خلک چې لږ په سلو کې 15 تا زویم چې راشن کارډ یې میلو دي اقدار ہوتا نہ کو تا خلا کا مطلب تو دسل نمبر برا ملو دی وطن کارڈ کی داس خلک شتا دی چھ دا گئی کورونا اسم لگدا ملبے پڑیر پرات ناس دی گئی
دا احتجاج کون کی وای چھ دی بس سرخر اسلام آباد کے دا پارلیمنٹ مختا درنا ور کوی او تر ہے بعد دی احتجاج جاری وی تر سوچ دی گفتن نئی پورا کڑ شوی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، نوخار.
مشال ریڈیو ستاسو دزلونو غاک.
او سم اسلام آباد ته ورسو. تاسو مشال رډیو ری په اسلام آباد کې مرکزی کابینه تیر ماخام د خپل عہده یا دندې سوګن پورته کړې ده. په دوی کې ځینې پخوانی وزیران هم ځای لري او ځینې هم نیوي سری راغلي دي. په دې اړه له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد ایوان صدر کې د نوی وفاقي کابینې لومبي پړاو کې دویش وفاقي وزیرانو سوګن پورته کړو. د سوګن پورته کولو دستور کې د وزیر اعظم یوسف زاګیلانی، د صدر آصف علي زرداری، نصر بیرا، ګنش می د پیپلز پارټي غړي او نور اعلی چارواکي موجود وو. د یوش وزیرانو او یو وزیر مملکت نه صدر آصف علي زرداری سوګن واغستو. د کابینې په لومبي پړاو کې چې د کوم وزیرانو نه سوګن واغستې شو، هغوی کې میا رضا ربانی تر بین الصوبای وزارت، نوید کمر تر نشکاری وزارت، میرمن سمینا خالد گرکی تر ماحولیاتو، خدا بخش راج اور تر منشیاتو توکو ودرولو، میرمن ہنا ربانی کر د خارجہ چار وزیر مملکت، حاجی غلام احمد بلور تر ریلوے، فاٹانا انجینئر شوکت اللہ تر سیفران یاد سرحدات وزارت، مخدوم امین فہیم تر تجارت، چنگیز خان جمالی تر سائنس اور ٹیکنالوجی، شہباز بٹی تر اقلیت، میاں منظور وٹو تر کشمیر چار وزارت، میر ہزار بجارانی تر صنعت و پیداوار، عمر گرگیج تر پوسٹل اور سروسز، میرمن فردوس اشکیوان تر اطلاعات اور نشریات، مخدوم شہاب الدین تر ٹیکسٹائل، رحمان ملک تر داخلہ چارو، چودھری احمد مختار تر دفاع، بابر ایوان تر قانون، ارباب علمگیر خان تر مواصلاتو، ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ تر خزانے، خورشید شاہ تر مذہبی چارو، او اسرار اللہ زہری تر خوراک او زراعت وزارتوں ورکڑے شو. دا کابینے پا دویم پڑاؤ کے بعد نور ولس وزیران اغستیشی او دارنگ بدا موجودہ کابینے ٹول یو کم سلویخ وزیران وی چپکے بس سلور دا سینٹ او پنزہ درش رقامی اسمبلی غڑی وی دیادونی ولدہ چی دا پیٹرولیم، اوبو او بجلی، بشری حقوق، کونو د قدرتی وسیلو، ٹیلی کام، د دفاعی پیداوار، د سمندری بندرگاہانو، د ہاؤسنگ اینڈ ورکس وزارتونه با د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سره وی. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زما کور، زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري.
دماکی یو کړه اسکول نه یو غون راو غرزول پوښ
ما زګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه تلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
زما کور زما کلی او نورې دغه سان اونیزې خبرونې د مشال ریډیو په پرله پسې نه ساعت خبرونې کې اوریدل شي. په روانه خبرونې کې درته د بختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو او د په کور کلی کې تاسو ته د کلیوالو د ژوند پر ستونزو غږیږو او دغه اوسنی رپورټ هم چې دی هغه هم د پښتنو د کلیوالو د ستونزو په باب دی. په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې په بلوچستان کې خلک د بجلی، اوبو او ګیسو له نشتوالي سره مخامخ دي. دا مهال خلکو د سولر یال مریضې برېښنا اخیستلو ته مخه کړې ده. په کوټه کې د مشال رادیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه له څو تنو سره خبرې اترې کړې او د دوی د ستونزو او د دوی د ژوند د برابرولو په اړه یې داسې رپورټ برابر کړی.
څو ورځې وړاندې په بلوچستان ایالت کې د ګازو نرلیکې او د برېښنا خادې د ناصرګندو کسانو لخوا په چاودېدونکو توکو والوزول شوې چې له امله یې د بلوچستان ایالت د مرکزي ښار کوټې په ګډون د ایالت په نږدې ټولو سیمو کې په پرله پسې توګه د ګاز او برق نشتون د سیمو اوسېدونکو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دا مهال د کوټې د جنا سړک په ګډون ځینې نورې مهمې سیمې چې تل به یې برق درلود هم په څلور ساعته کې یوازې څو ساعته برق لري. د رحمت الله په نامه یو کس وایي چې په کلي کې خو یې له تېرو څو ورځو راهیسې برق لیدلی نه دی. خپل موبایل ټلیفون د چارجولو دپاره ښار ته راوړي خو دلته هم برق نه پیدا کیږي.
نه بجلی شته، نه ګیس شته، نه اوبه شته. یوه ګنټه یې بیا ولاړ شي، بیا درې ورځې نه وي ویشتلی دی. دا نه ده معلومه څوک یې ولي او څوک یې تباه کوي. د یو موبایل لپاره زه کلي سره بازار ته راځم چارجولو لپاره. دلته هم په ګنټو ګنټو بجلی نه وي. یو جنار روډ دی چې مشهور وو، جنار روډ کې بجلی نهشته. دلته هم د ورځې درې وارې ځي وایي یوه ګنټه.
کله یوې خوا د برق نشتون خلک له ستونزو سره مخ کړي دی، بله خوا بیا د ګازو د نشتون له امله هم د ښار په هوټلونو کې خوراکي مواد له نشت سره برابر دي چې ورسره سم په ځینو هغو دوکانونو کې چې اوبلن ګاز پلوري د ګازو نرخونه هم څو چنده لوړ شوي دي. د حفیظ الله په نامه یو کس وایي چې دا مهال په ښارونو کې د ګازو غازو خرڅولو په دوکانونو ګڼه ګڼه دومره زیاته شوې ده چې په ساعتونو ساعتونو چاته وار نه رسیږي.
دا څو ورځې ځخ نسته، ګیس نسته، اوبه نسته، یخ دی، بیخي شاوخوا واورې پرتې دي، نه بجلی سته، نه ګیس سته، نه اوبه سته. نن سهار زه راووتم، درې هوټلانو ته لاړم، هغه چای نه و، هغه نه و. څلورم هوټل کې ما پیدا کړې، پرون ګیس یو ډبه نیم کیلو ګیس مې چاوي، زما د ګیس د ډبې نمبر پر یوویشتم نمبر باندې زما ګیس پروت و. د الله یوه لاین کې څلوېښت کسه ورته ولاړ و ګیس موږ اچول پر یوه دوکان باندې.
خو بله خوا بیا ځینو کسانو دا مهال د برق د نشتون له امله د سولر یا لمریز برېښنا ترلاسه کولو ته مخه کړې ده. عبدالحنان یو داسې کس دی چې د لمریزو ډبرو د خرڅولو یو دوکان ته ولاړ دی. د مشال راډیو ته وویل خو بل خوا بیا د ګازو او برېښنا د محکمو چارواکي وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به لا هم د ایالت میشت وګړي له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان پاتې وي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو اوري او په کوټه کې مو د خلکو لستونزو واوریدل چې بجلی، ګیس او اوبه نه لري. دا چې د نن بازار به یې به سهل لري او نن بازار کې به د خوراکي توکو به یې په څه ډول وي او د کلدارو به یې به په څه ډول وي د بهرنیو اسعارو په وړاندې، دا به له اسلام آباد ریاض موسی خیل راته وي.
نن د پاکستان په مختلفو بازارونو کې د سبزی نرخونه څه په دې ډول دي: پیاز اسلام آباد کې 15 روپۍ، پېښور کې 1.5، کوټه کې 1.5، کراچۍ کې 15 روپۍ کیلو، الوګان اسلام آباد کی 15، پیخور کی 40، کوٹا کی 40، کراچی کی 45 روپے کلو، ٹماٹر اسلام آباد کی 50، پیخور کی 50 سلوی، کوٹا کی 40 اور کراچی کی 50 سلوی روپے کلو، گوپی اسلام آباد کی 1.5، پیخور کی 40، کوٹا کی 50 اور کراچی کی 40 روپے کلو، اور شین مرچ کی اسلام آباد کی 2.5، پیخور کی 10، کوٹا کی 10 اور کراچی کی ہم 2.5 روپے پاؤ. دغشان چینی اسلام آباد کی 8 پیتو، پیخور کی 8 پیتو، کوٹا کی 6 پیتو، کراچی کی 15 پیتو روپے کلو، وڑو اسلام آباد کی 30، پیخور کی 20، کوٹا کی 9 اور کراچی کی 20 روپے کلو. نریغ وخت په لوی خارونو کې د شلکم 3.5 روپے پورې، او غټه غوښه د 2.5-3 روپے پورې کیلو ملاویږي. دغه شانت غوړي د 2.5-1.8 روپے پورې کیلو دي. په میوو کې مڼه اسلام آباد کې 6 شلې، پېښور کې 7، کوټه کې 10، او کراچۍ کې 7 روپے کیلو. کیله اسلام آباد کې 50، پېښور کې 7، کوټه او کراچۍ 15 روپے درزن. امرود اسلام آباد کې 7، پېښور کې 15، کوټه کې 15، او کراچۍ کې 15 روپے کیلو. مالټه اسلام آباد کې 7، پېښور کې 10، کوټه کې 10، او کراچۍ کې 15 روپے درزن. او کینوان اسلام آباد کې 10، پېښور کې 10، کوټه کې 15 پېتو، کراچۍ کې هم 15 پېتو روپے درزن. اوس یو نظر چې د بهر ملکی کرنسو په پاکستانی روپو کې د اغستنو خرڅون په نرخونو، امریکایي ډالر په 15 روپے یو پیسې اغستی کیږي او په 15 روپے 15 پیسې خرڅيږي. برتانیې پوند په 16.5 روپے اغستی کیږي او په 16.5 روپے 15 پیسې خرڅيږي. یو یورو په 16.4 روپے او 8 پیسې اغستی کیږي او په 16.4 روپے 3 پیسې خرڅيږي. سعودي عرب ریال په 20 روپے 3 پیسې پیسې اغستی کیږي او په 20 روپے 15 پیسې خرڅيږي. د قطر ریال په 30 روپے اغستی کیږي او په 30 روپے 2 پیسې خرڅيږي. عمان ریال په 221 روپے اغستی کیږي او په 202 روپے خرڅيږي. متحده عرب امارات درهم په 30 روپے 14 پیسې اغستی کیږي او په 30 روپے 14 پیسې خرڅيږي. د کویت دینار په 301 روپے 6 پیسې اغستی کیږي او په 302 روپے 6 پیسې خرڅيږي. د بحرین دینار په 206 روپے اغستی کیږي او په 208 روپے خرڅيږي. د ملیشیا رنګې په 20 روپے اغستی کیږي او په 20 روپے 15 پیسې خرڅيږي. او یو افغانۍ په 1 روپے 80 پیسې اغستی کیږي او په 1 روپے 50 پیسې خرڅيږي. او د ملک په لوی صرف بازارونو کې د یوې تولې سرو زرو نرخ معمولي غوندې اضافه سره 3.05 روپو ته رسیدلې دي، او دغه شان د یوې تولې سپینو نرخ هم 9.5 روپو ته ختلې دي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
باختر سوری کلتوري ادبي خبرونه لرو خو د خبرونې دویمه برخه کې او البته نیمایي برخه کې تاسو باختر سوری کلتوري ادبي خبرونه لرو خو مخکې تر دې چې باختر سوری ادبي خبرونې ته ورشو نیمه برخه ته د خبرونې رسیدلې یاستو لس نیمه بجې دي او په امیر ساحل په سټډیو کې د دې سات لنډیز لنډو خبرونه مو خبروي.
په مصر کې د ولسمشر حسن مبارک د تر استعفا وروسته خلک خوشاله لمانځي. د نړۍ د هیوادونو مشرانو او چارواکو د مصر د ولسمشر حسن مبارک له خپل دندې لرې کېدل ستایلي دي. د پاکستان د هوایي کرښو پی آی ای کارکوونکو خپل احتجاج پای ته رسولی دی او الوتونه بیا پیل شوي دي. په پاکستان کې د حکومتي لګښتونو د کمولو لپاره نوې کابینې سوګند پورته کړی دی او امریکا ویلي ایران د مصر د ناکرارۍ خبرونه ځکه سانسوروي چې له خپلو وګړو وېرېږي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
سندرو امیل هم درته هر ورځ او هر اونۍ هارون بچا درته برابروي. هر ورځ درته د خبرو سندرو خبرونه لرو خو هارون بچا درته د سندرو امیل راوړي او سندرو امیل کې د بیلابیلو سندرغاړو سره د فنکارانو سره هنرمندانو سره تاسو ته ستاسو لپاره مرکه کوي او خوندور پروګرام درته برابروي. خو پر روانه خبرونه کې د سندرو امیل درته نه لرو. تاسو مشال رادیو په دې خبرونه کې د باختر سوری کلتوري ادبي خبرونه اوري او باختر سوری کلتوري ادبي خبرونه کې هم د ادب په بیلابیلو اړخونو له تاسو سره د خبرونې کوربه بشیر غواخ غږیږي او بیلابیل خواندور رپورټونو ته هم پکې ځای ورکوي او شیرونو شاعرانو سره هم پکې خبري کوي. دا هم تاسو یو د هم د باختر سوری کلتوري ادبي خبرونه چې بشیر غواخ کوربه دی.
د باختر سوری
کلتوري ادبی خبرونه
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه قبول کړي. د هر ځل پشان دا وار هم ادبی او کلتوري خبرونه لرو خو دا خبرونه مو د مشر پښتون مبارز او نو موتی شاعر ارواخاد اجمل خټک د لومړیت لین له عمله هغه ته ځانګړي کړي. په خبرونه کې د اجمل خټک د سیاسي ادبي او شخصي ژوند په اړه ریپورتونه شته او د سندرغاړو په غو کې د هغه شیرونه هم د باختر ستوري د دې ادبي او کلتوري خبرونه برخه دي. خو په لومړی سر کې له پامیر ساحل څخه ادبي او کلتوري خبرونه اورو.
د ټینا سانی په غږ کې د اردو ژبې د مشهور شاعر فیض احمد فیض د شیرونو البوم د نوموړي د سلمې کلیزې په ویاړ بازار ته وړاندې شوی دی. د البوم د راوتلو پرانیسته د هند مشهورې پخوانی فلمی اداکارې شبانه اعظمی، د هند مشهور شاعر جاوید اختر او د فیض احمد فیض د لور سلیمه هاشمی لخوا په لاهور کې وشوه. په دې البوم کې د فیض احمد فیض ځینې مشهور شعرونه د موسیقۍ سره یو ځای شوي دي. فیض احمد فیض د 1911 زیږیز کال د فبروري په 14 نیټه د پنجاب په سیالکوټ کې زیږیدلی وو او د 3 کالونو په عمر کې په لاهور کې ومړ. فیض په اردو ژبه کې 15 شیری ټولګي پریخي دي. خاغله فیض د جنوبی آسیا ایوازینه شاعر دی چې د لینن امن ایوارډ ورته ورکړل شوی. د تکړه لیکوال او څېړونکو اسدالله غزنفر د نثر لیکلو هنر په نامه کتاب چاپ شوی دی. په دې کتاب کې د پښتو نثر په اړه د ښاغلي غزنفر خوري وري لیکنې راغونډې او په نیدرلند کې د افغاني کلتوري ټولنې لخوا په کتابي بڼه چاپ شوې دي. کتاب 350 مخونه لري او د ښاغلي غزنفر شپږش لیکنې پکې خوندې دي. د مشهور فرانسوي انځورګر بابلو پیکاسو مشهور هنري پینټینګ یا انځور لا لیکچر په لندن کې په $40 میلیون خرچ شوی دی. د لا لیکچر په دغه انځور کې د پیکاسو 19 کلن معشوقه ټیریس والټر انځور شوی. د رپورټونو له مخې د پیکاسو ښځه د خپل خاوند په ژوند کې د یوې بلې ښځې له موجودیت څخه خبره نه وه، خو د دغه انځور تر راڅرګندېدو وروسته په دې خبره پوه شوه، نو ځکه له خپل میړه څخه جلا شوه. او د فلمونو لپاره د امریکې اکیډمي جایزو یا آسکرز لپاره د کاندیدو فلمونو او اداکارانو نوم لړ خپور شوی دی. لکه د هر کال دا ځل به هم د دې کال غوره فلمونه لیکوالانو، ډایرکټرانو، اداکارانو او د فلم سره تړلو نورو هنرمندانو ته دا جایزې د دې میاشتې په 21مه نیټه ورکړل شي. دا وار د غوره نارینه اداکار لپاره د بیوټیفل فلم مرکزي رول لوبونکی جوئر بارډم، د ټرو ګریټ فلم جیف بریجز، د سوشل نیټورک جی سی ایزنبرګ، د کینگز سپیچ کولن فیرت او د 127 اورز جیمز فرانکو کاندید دی. همداراز د غوره خزینه اداکاری د جایزې لپاره نیکول کیډمن، اینیټی بینینګ، جینیفر لارنس، میشیل ویلیامز او نتالی پورټمن سره سیالي کوي. د غوره فلمونو په برخه کې د سوشل نیټورک، د کینگز سپیچ، بلیک سوان، انسپشن، ټرو ګریټ، Toy Story 3, 127 Hours, The Kids Are All Right, او Winter's Bone د آسکرز د 2011 زیږیز کال د جایزې لپاره کاندید دي. دا یادونه وړ ده چې آسکرز په نړۍ کې د فلمونو لپاره تر ټولو مهم جایزې ګڼل کیږي. د تیر په شان په کې دا ځل هم له امریکایي فلمونو سربیره 15 بهرني فلمونه کاندید دي.
اوریدونکو په خبرونو کې مو د اردو ژبې د مشهور شاعر ارواښاد فیض احمد فیض د سلمی کلیزی په ویاړ د موسیقي سره د هغه د شیرونو مل البم د راوتلو په اړه واوریدل. د دې البم سندرغاړي ټینا سانی ده. راځي چې د اغلی سانی په غږ کې د فیض احمد فیض د شعر یو برخه واورو. ورځ د مشهور پښتون شاعر او سیاستوال اجمل خټک لومړی تلین ولماندل شو. نوموړی تیر کال د فروری په 8 نیټه د ورپېخي ناروغۍ له امله په 85 کلنۍ کې ومړ او پېښور ته نږدې په خپل پلرني ټاټوبي اکوړه خټک کې خاورو ته وسپارل شو. اجمل خټک د خپل سیاسي ژوند پیل د زده کړې په مهال د برتانویانو خلاف د ویناو او احتجاجونو څخه وکړ. بیا ورته په پښتنو کې د عدم تشدد د بنسټ ایښودونکي خان عبدالغفار خان باچا خان په مشرۍ په خدایي خدمتګار غورځنګ کې په ګډون سره د خپل سیاست د پخوالي موقع په لاس ورغله. اجمل خټک په خپل سیاسي ژوند کې د پښتون ملت پال او عوامي نېشنل ګوند او بیا پاکستان کې د محکومو قانونو د سیاسي ګوندونو ائتلاف په نوم مشر هم پاتې شوی. په کوټه کې د اجمل خټک د تلین د لمانځلو لپاره په جوړه شوې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ډاکټر عنایت الله زموږ خبریال خدای نور ناصر ته د ارواښاد خټک په اړه وویل.
انقلابي شاعر وو، لیکن بنیادی طور باندې د یو صحیح رښتینی ترکی پسند قوم پرست سیاستدان. د باچا خان په ملګرو کې هغه اولین ملګری و چې د باچا خان سره د ملګرتیا کړې وه او د مرګ پورې د باچا خان په لار باندې روان.
ښاغلی اجمل خټک په سیاسي ژوند کې ډیر وخت په زندانونو کې تیر کړی، خو د هغه دا ټول کوښښونه او کړاوونه لا هم د خلکو په زړونو کې ځای لري. په بلوچستان کې د پیپلز ګوند یو سیاستوال بسم الله خان کاکړ مشال ریډیو ته وویل،
بحیثیت یو انسان، بحیثیت یو انقلابي شاعر، بحیثیت یو جدوجهد کوونکی، هغه د ټولو پښتنو، د ټولو انسانانو، د ټولو خلکو جدوجهد کړی و.
کله چې د پاکستان د پخوانی ولسمشر ذوالفقار علی بوټو په وخت کې په اسلام آباد کې د اپوزیشن په یوه جلسه کې بمی چاودنه وشوه، نو اجمل خټک په 1993 کال کې کابل ته لاړ او هلته یې 13 کاله تیر کړل. په افغانستان کې له کابل ریډیو څخه د پښتونستان لپاره ترانې لیکلې او د پښتنو د بیدارولو چغې وهلې.
حیرتیان میں ہر سنا خبر وہ ماں دا خبروں اوت گڑی تو میدان کے او دربو مخبل کچھ کول بکر زو پندر با پٹنگ ہو ماں بابا گانرا لڑ زو شازل میں بیدار ہو ماں خیر بٹو لوما د پختو پت بساتما بکام خیر بٹو لوما د پختو پت بساتم پل کچکول بکر زو او پل کچکول بکر زو ما پل روا پٹنگو پل کچکول بکر زو ما پل روا پٹنگو.
اجمل خټک په نظم او نثر کې 13 کتابونه پریخي، خو د غیرت چغه په نامو شیری ټولګه کې پښتو شاعرۍ ته یو نوې انقلابي رنگ ورکړ. د غیرت چغه د هغه لومړی شیری ټولګه و چې په 1955 کال کې خپره شو، خو ډیر زر په د پاکستان حکومت پابندي ولګوله. د غیرت چغه د نوموړي د ملت پالنې یا نېشنلیزم یو شاهکار ګڼل کیږي چې د پاکستانی صدر ایوب خان خلاف د تحریک په محل په ځوانانو کې ډیره مشهوره شوه. د پېښور پوهنتون یو استاد ښاغلی احمد علي عاجز د غیرت چیغې په اړه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد ته وویل،
اجمل بابا یو ګڼنخیز شاعر و. هغه چې کوم دی په یو وخت کالم نگار و، ډرام نویس و، افسانه نگار و، او دین علاوه سیاستدان و، او بیا یو ډېر ښکلی شاعر. اغه شاعر چې د غیرت چغه زوسم رالمه، نو زما په خیال چې اغه نیخ په نیغه ځکه کله لولو منو، اغه د انسان د لستو سره چې بدن باندې وښتو درې، نو دې مطلب دا دی چې دا رښتیا د غیرت او د یو پښتون زلمی چغه ده.
د اجمل خټک په شاعرۍ کې د سیاست او انقلاب سربېره د پښتنو په خواریو او لوګوتندو هم رڼا چول شوی او د خپلې لارې په ملګرو یې غږ کړی چې غټان غټان نیکان نیکان پیدا دي، دوی خو لزایا جنتیان پیدا دي، راځي چې خوارو لا جنت وګټو، څوک چې لزایا دوزخیان پیدا دي. لیکوال او ښه شاعر سلیم راز د ارواښاد خټک د شاعرۍ په اړه وایي،
حقیقت دا ہے کہ اجمل خٹک نے شلم صدر ڈیر لوئے شاعر سیاسی مبارز اور مارکسی مفکر زدہ پداوے سروائم اور چیلنج کو میں چتا سدہ قدیم کلاسیکی دور نہ ترنن جدید دور اپور سمن نظموں نے لکھی شوی دی دومر چکم نے زور اور طاقتور شاعر دومر کوی شاعر اور دومر دخل کو ذہنوں نے جوڑول والے شاعر چکم نے پختو نظم کی بل نہ دے پیدا شوی.
خغلی خٹک منظوم او آزاد نظموں ترسنگ غزل نے ہم لکھ لی، خود چیڑونکو په وینا نظمونه یې ډیر قوی دي. د پېښور پوهنتون یو استاد پرویز مجروح خیش کې وای،
دا په ټول نظمونو کې چې موږ پیغله نظم واخلو نو پای کې داغه فلسفه او نظریه، پای کې داغه قوم پرستی، پای کې داغه رومانیت او فنکاری، پای کې داغه مطلب دا چې د خدای خدمتگار یا کم تحریک سره هغه تعلق لرو، داغه اغراض او مقاصد داسې په علامتی او ډرامایي شکل کې بیان شوي. دومره مؤثر نظم او دومره جامع نظم هم په فن هم په مقصد هم داغه ټول جند او داغه ټول تحریک په دې نظم کې راغونډ دی په پیغله کې. نو د خټک صاحب د فن په والا ډېر لوی شاعر دی.
د نوموړي د پښتنه پیغله په نامه دا نظم ګلزار عالم د موسیقي سره مل کړی.
بوائی
درزا شو چې خپل پران زینو سبوای پیغل بولنا پسنا کتارول قبرتا بردد آوازے دا سوٹ کے اور اول قبرتا شہید خور دے پکولو سوری ٹٹر نہ قربا سنا دنگے دلے اگتر نہ قربا خدا اس پر لے کچ داسرے ون گلو نش پیا دفوین دو میں دلو پٹے سنشانو
د ښاغلی اجمل خټک ژوند د هیلو او امیدونو یو ډک البم وو. هغه چې په زندانونو کې وهل شوی او زورول شوی وو د خپل قام د بیدارۍ چیغې وهلې. د پښتنو په سیمو کې د ګډوډیو او د پښتنو د بربادۍ په اړه ښاغلی اجمل خټک خدای ته څه داسې فریاد کړی.
یو تمنا دا اور شکنا سادس کنی سکنی ما خام نہ لگے لچا دس رو لگے لجے شکنا ستاد سلو او توپانو نو پما یو اسویلے دے در لے گلے وارم ستاد چپو چپو سندھ نو پنو لے مرا ڈکشو سسو لے وارم حسن چون دخلے وستر کو پرشی حسن تا تم جڑے دل کو پرشی دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دے شکنا ساد سکنی سکنی ما خام نہ لگے لچا جزر لگے لدے شکنا جنت نے متنو نظار صدر تو گی جہاں جاڑم سد تو سخل لڑمانو تو با صدر کدا لڑمانا جاڑم دل تک گیڑ دو سخت اشکر ساؤ ہر تش استاد دو سخنو خشاس دل تک دگا کسابان خورا ہمارا نو خوراک نہ موزان طور کو آن سن پاتی شو نہ تو دنیا سن بجن پاتی شو دلو یو لو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دس کنی اس کنی ما خام نہ دوگے دچا دس رو لگے لدیش کنا
د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونه مینوالو خغلی اجمل خټک د عمر یو ډیره برخه په افغانستان کې هم تیر کړی و. هلته بعد هغه د ژوند او کار په اړه د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال په دې ریپورت کې وایي.
اجمل خټک چې د ژوند ډیره برخه د پښتو او پښتنو لپاره په مبارزه کې تیر کړی او په دې لاره کې ګڼې ستونزې لیدلې او هم زندانونه تیر کړي او کله چې په پاکستان کې د ژوند او فعالیت کړی ور باندې تنګ شو نو افغانستان ته راغی او دلته هم د پښتنو لست د خپلواکۍ او ازادۍ مبارزه جاری وساتله او د ژوند تر پایه له خپلې مبارزې وانه وخت. د مړینې د لومړي تیډین پر رسیدو او د کارنامو د ژوندي ساتلو په یاد مو دلته په افغانستان کې له هغو لیکوالو او سیاستوالو پوښتل چې له اجمل خټک سره یې لیدلې دی او نګدی پاتې شوی چې دوی د اجمل خټک ژوند او فن ته په کوم نظر ګوري. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی محمد اسماعیل یون وایي چې اجمل خټک په سیاست او ادب دواړو برخو کې بریالی شخص وو او وایي کولای شول چې د پښتنو ستونزې او غوښتنې په شعر او نثر دواړو کې انعکاس او وځلوي. د استاد یون په وینا که څه هم نوموړی او ملګری د سیاست په عملي ډګر کې د نړیوالو توتیو او دسیسو ښکار شول، خو بیا هم اجمل خټک په خپل دریځ هوټمن او ژمن پاتې شو او د نړۍ وتلي څېره بلل کېږي.
قلم پہ ڈگر کیا مگر ٹول ارمان ادبیات کے پشیر کے پشاعرے کے لکھوالے کے مگر پچیسی برخا کے ٹولہ تگلا رشی ہوا اگر نڑے والو د سیاسو کار فا اگر مونږ شه د لړل هغه په دې دګر کې پوره بریالي نشول، نو مگر د خپل لار تک لار باندې چې و امازي ورمن پاتې شو د استقامت او مقاومت چې و هغه د داسې اشخاصو په کچه و چې هغه نړۍ په غوړو شخصیتونو کې حسابېږي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی استاد حبیب الله رفیع هم اجمل خټک یو وتلی ملي مبارز بولي او وایي چې په ادب کې هم ځانګړی سبک او مکتب درلود چې ګڼ لارویان یې پیدا کړل او په پښتو نثر کې نوي ایجادات وکړل.
اجمل خټک یو ملي سیاستوال او ملي شاعر او ادیب و. روان قلم درلود، خواږه شاعري درلود، چې په شاعرۍ کې ځانګړی مکتب او سبک لري او ډېر شاعران د ده په لاره تللي دي. د پښتو خوږ نثر یې لیکلی، په پښتو نثر کې نوي ایجادات کړي، د پښتو ادبي راپورتاژ او د پښتو کالم لیکنه دا د دې مخکښانو څخه دی. او په سیاست کې هم د ملي سیاست چلاوه، د کله نه چې ده دولتي کار پرېښود په پېښور راډیو کې، د مخې ورځې نه دی ملي سیاست ته ننووت او ملي سیاست یې پیل کړ. د ژوند تر پایه یې د ملي سیاست لاره وچلوله او په دې اوږده ژوند کې د پښتنو د ادب او سیاست په لاره پاخه ګامونه واخیستل او بنیادي اثار یې رامنځته کړل.
لیکوال او شاعر او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون چې اجمل خټک په کابل کې د لومړي ځل لپاره د خوشحال خان خټک په علي لیسه کې لیدلی و، د هغه په حق له خپل خاطره داسې بیانوي:
زه د خوندې په شپږم ټولګي کې وم، خوشحال خان لیسه کې وم. دا محل زه له دوو نومونو سره ډېر آشنا وم، یو د خوشحال بابا له نامه سره چې هغه خو زموږ لیسه د هغه په نامه و، بل د اجمل بابا له نامه سره. اجمل به کله ناکله لیسې ته راته او موږ ماشومانو هغه وخت کې یو لفظ ډېر استعمالو: بچو تاسو تعلیم وکړئ، بچو پښتون قوم تعلیم ته اړتیا لري، بچو تعلیم رڼا ده. دغه خبرې اوس هم زما په مغزو کې لده ناستې دي او بیا به کله ناکله یو نیم شعر پکې وایو: اوس که نری نو غوږونه دې خپل پرې کا، چې زما ناره سړه نشوله سره شوه. دا هغه بیت و چې د ده د خولې نه ما اورېدلی او زما په ذهن کې ناست و. دا نو کال 1912 لمریز و.
استاد ازمن زیاتوی چې اجمل خټک بل ځوانانو سره ځانګړي مینه لرله او دوی ته به هر وخت د تعلیم د زده کړې توصیه کوله.
اجمل بابا کې یو لوی صفت دا و، او دا د لویو خلکو یو خاصه ده، یو ځانګړنه ده، چې د خپل کشر کول سره ځوانانو سره ډېره زیاته مینه لرله. همیشه به ځوانانو سره دی کېناسته، کور ته به هم چې ورغه ځوان هغه به یې تشویقاوه، هڅوه به یې، بل لیسې ته ډېر راته، مکتب ته به راته، داسې پروګرامونه چې به د زموږ په لیسه کې جوړېده، څرنګه چې زمونږ هغه لیسه چې وه، خوشحال خان لیسه چې وه، هغه د سرحدي سیمو د خلکو لپاره جوړه شوې وه، نو ته به د خپلو خلکو پوښتنه کوله. لوی پکې نه وه، ډېر ساده ګرځېده، واسکټ به یې اغوستی و، خامتا جامې به یې اغوستې وې، او کله نا کله به سپین پکول په سر و، زیات وخت به یې شمله وه، هغه به یې وهلې وه، او خان عبدالغفار خان دا شعار به یې ډېر ورکوو، بیا به یې به افسوس ښکاره کوو چې اوس به یو کېږو ګنې ورکېږو. دغه ناره به ډېره وهله چې یو شي او تعلیم وکي، زده کړه وکي، دا د زده کړې باندې ډېر فشار راوړو.
اجمل خټک نه یوازې د پولی هغې غاړې ته چیرې چې پیدا شوی مینوال او لارویان لري، بلکې د پولی دې غاړې ته هم پر هغه چا سربېره چې له ده سره یې مخامخ لیدلي ډېر نور مینوال هم لري. کله چې دی تېر کال وفات شو، د ادبي او سیاسي هلو ځلو په ویاړې په کابل، ننګرهار، خوست او یو شمېر نورو سیمو کې غونډې جوړې شوې او دا مهال یې هم نوم د ځوانو ادیبانو او شاعرانو په ادبي بنډارونو کې ژوندی ساتل کېږي. د یادونې ده چې اجمل خټک ګڼ شمېر چاپي اثار لري او تر ټولو مشهور یې د غیرت چیغه شعری او دازه پاگلوم نصری ټولګی دی چې څو ځله په کابل او پېښور کې چاپ شوی او ډیر مینوال لري. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو د دیونی د خبرونه وخت هم دومره وو. زه بشیر گواخ در څخه اجازه غواړم. خوشاله او سوکاله اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو درته په نوي کال کې
نوي پروګرامونه،
تاوده بحثونه،
نوي موسیقي،
په زړه پورې رپورټونه
او خوندورې مرکې خپروي.
بیا هم له مشال سره اوسئ.